سال محمد، سال باشه، سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام، ډیر مننه مصطفی صدیقی. تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان اجرایی رئیس نن د یو هیات په مشرۍ سعودي عربستان ته ځي. له دولت ضد وسلولو ډلو سره د سولې مسله به یې د خبرو د اجنډا په سر کې وي. دا هم اوري چې د بریکس ډلې غړو هیوادونو د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 16 د اکتوبر میاشتې 12 په پیل کې خبرونه. په زابل ولایت کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون ځایي خبریال تیر ماښام ووژل سو. ایراني چارواکي وایي د ماډلونو د شبکې 12 غړي نیول سوي دي. امریکا او برتانیا په یمن کې له شرط پرته د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. دغه 15 هیوادونه د بریکس یا د ځواکمنو اقتصادي هیوادونو د ټولنې غړي دي چې پرونی د هند په ګوا ښار کې ګډه غونډه پای ته ورسېده. د غونډې په اختتامیه وینا کې د هند صدر اعظم نریندر مودي وویل، سهار مو د مهمو نړیوالو موضوعاتو په اړه، د ترورزم، نړیوال اقتصادي سناریو او د نړۍ د حاکمیت د شکل د اصلاح په ګډون نظریات سره تبادله کړل. موږ ټول د ترورزم، افراطیت او بنسټپالنې په برخه کې هم نظر و چې اوس یوازې د سیمې او نړۍ د ثبات او اقتصادي ودې مخه نه نیسي، بلکې زموږ ټولنې، زموږ د ژوند چارې او ټول بشریت ګواښي. د ګوا د غونډې د پای په اعلامیه کې ویل سوي چې د بریکس ډلې غړي په افغانستان کې دوامداره امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري او د دې ستونزې د هواري لپاره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ستاینه کوي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله نن په رسمي سفر د یو هیات په مشرۍ سعودي عربستان ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان اجرایی رئیس نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوځني رسمي سفر سعودی عربستان ته ځي. دا درې ورځنی سفر د هغه هیواد د حکومت په رسمي بلنه باندې
تمه ده چې د دې سفر په لړ کې اجرایی رئیس د سعودي عربستان له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د دواړو هیوادونو پر اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. له عبدالله سره په دې درې ورځني سفر کې 22 ملي سوداګر هم ملګري دي. په زابل کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یو خبریال تیر ماښام ووژل سو. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل،
یعقوب شرافت چې د ملي راډیو تلویزیون خبريالو په زابل کې د وسوال مخالفین لورې په رساله سیمه کې په شهادت ورسېده.
رساله سیمه د مرکز کلات مربوط ده. یعقوب شرافت هغه وخت ساور کړ چې تر ټپې کېدو وروسته روختون ته انتقالېده. وسلول تر ډزو وروسته له سیمې تښتېدلې دي. ایرانی چرواکی وایي د ماډلونو د شبکې 12 غړي نیول سوي دي. د تسنیم په نامه د ایران نیمه رسمي خبري اژانس خبر ورکوي چې د شبکې بربند عکسونه خپرول او په دې ډول یې په ټولنه کې فساد خپرول. د راپورونو له مخې دغه 12 تنو د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان بلوچستان په ولایت کې فعالیت کاوه. د ایران دولتي اژانس سیرنا بیا خبر ورکړی دی چې د بربندو تصویرونو د خپرېدو په تور 50 تنه نیول سوي، خو له نصیحت وروسته خوشي سوي دي. امریکا او برتانیا په یمن کې له شرط پرته د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون د برتانیا له بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن او یو شمېر نورو برتانیایي چارواکو سره په لندن کې تر کتنو وروسته وویل، که چیرې د یمن مخالف ډلې پر اوربند سلا وکړي، بیا به د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ولد شیخ احمد د مسلې پر جزئیاتو کار وکړي او په دې ډول به د خبرو اترو د میز لوري ته روان سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې ولد شیخ احمد او جانسن د اجل اوربند غوښتنه کوي، داسې چې له دوشنبه یا سه شنبه پیل سي. په یمن کې د 2015 میلادي کال مارچ میاشتې را پدې خوا د حوثي یاغنو پر ضد د سعودي عربستان لخوا د عملیاتو له پیل را پدې خوا تر 300 ډیر ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالات او بریتانیا وایي دوی په محاصره سوي ښار حلب کې د بمباری درولو لپاره د سوریې پر حکومت او د هغه پر متحده روسیې د فشار راوستلو لپاره پر نویو بندیزونو غور کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن او د هغه امریکایي سیال جان کیری دغه خبرداری پرون په لندن کې له خپلو متحدانو سره تر خبرو اترو وروسته ورکړ. دوی په سوریه کې د وضعیت د خرابېدو په باب خبرې وکړې. د امریکا او بریتانیا دغو چارواکو له روسیې او ایران څخه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلیدي متحدان دي غوښتنه وکړه چې پر نوي اوربن موافقه وکړي. د شخړو درولو لپاره د اوربن مخکنی موافقه چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب اوربن موافقه سوې وه تیره میاشت ماته سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تېره شپه په لندن کې یوه کنفرانس ته وویل په حلب کې د روانو پیښو له کبله موږ ټول اندېښمن او په ژور ډول خفه او په غوسه یو. دا تر بشري ناورین لا بد وضعیت دی. که چیرې روسیه او د اسد رژیم د شرافت د هر نورم او معیار له مخې چلند وکړ، دغه وضعیت سبا سهار یا هم نن شپه پای ته رسیدلی سي. په لندن کې تر خبرو یوه ورځ مخکې جان کیری د سویس په لوزان ښار کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاواروف او د نورو سیمه ییزو قدرتونو له مشرانو سره وکتل. په سویس کې ښکیل لوري ونتوانېدل پر داسې کوټولو اقداماتو سلا وکړي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي د درېدو سبب کېدلی سي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلیا داعش د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ. شغلی عبادی تیر شپه په ټلویزیوني وینا کې دغه څرګندونه وکړې. لقد دقت ساعه الانتصار د بریا ساعت را رسیدلی او د موصول د ازادۍ لپاره عملیات پیل سوي دي. زنن د دغو قهرمانانه عملیاتو د پایل اعلان کوم چې تاسو د داعش له ترور او ظلم څخه آزاد کړی. د عراق د دغه دویم لوی ښار د بیرته نیولو لپاره به پیل سوي عملیات څو میاشتې وخت ونیسي. موصول د 2014 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې د داعش ډلې په کنټرول کې دی. ویل سوي چې له 2011 میلادي کال راوروسته چې امریکایي پوځیان له عراق څخه ووتل، د موصول د بیرته نیولو لپاره دغه جګړه به تر ټولو ستر پوځي عملیات وي. که چیرې بریالی سي، دا به سختریزو وسلولو ته لویه ضربه وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا دا غوښنه رد کړل چې ویلي دي له روسیې هکرانو به غچ واخلي. پوتین وویل دا ډول خبرې دا معنی لري چې واشنگټن له انټرنیټي بریدونو د سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي. پوتین پرون د هند په ګوا ښار کې د بریکس د غړو هیوادونو یا د اقتصادي ځواکمنو هیوادونو ټولنې ته دا خبره هم وکړه چې د انټرنیټي غلاو تورونه د سپینې ماڼۍ لخوا یو انتخاباتي شعار دی. پوتین زیاته کړه چې دی هیله من دی د مسکو او واشنگټن اړیکې تر دغو انتخاباتو وروسته بیرته سمې سي. امریکایي چارواکو روسیه تورونه کړې ده چې په انټرنیټي سیستم کې د ورننوتلو لارې او د ډیموکرات ګوند چارواکو د ایمیلونو د افشا کېدو له لارې هڅه کوي د امریکا د ولسمشري انتخاباتو په نظام کې لاسوهنه وکړي. دغه انتخابات د نومبر پر اتمه کېږي. هغه یغن چې ترکیه یې ملاتړ کوي له داعش څخه یې د سوریې یو مهم ښار ونیوه. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې دا وایي چې یغیانو د ترکیې د جنگي الوتکو او توپخانې په مرسته هغه وخت دابق ښار ونیوه چې داعش له دې ښاره خپل ځواکونه شاته کړل. یغیانو او د بشري حقونو د څار ډلې پرون وویل چې له داعش څخه یې دابق ته څیرمه د سوران په نوم کلی هم نیولی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون ناوخت وویل چې د دابق ښار په بشپړ ډول د هغو یاغیانو په لاس کې دی چې ترکیه د هغو شاته ولاړه ده. دغه ښار د ترکیې له پولې 10 کیلومتره لرې دی او د 2014 میلادي کال له اګست ته نیولې تر پرون پورې د داعش په لاس کې و. ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د سهار 8:09 شوې. اجرائیه رئیس د یو هیئت په مشرۍ سعودي عربستان ته ځي. د ده سره د سوداګرو یوه ډله هم ملګرې ده.
موږ کوشش کوو چې د دوی د اتاق تجارت سره تفاهمنامه د همکارۍ امضا کړو چې په راتلونکي کې یو وسیع قرارداد او پروتوکول دپاره زمینه مساعده شي.
د بریکس ډلې غړو هیوادونو د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هغو شپږو ولایتونو کې چې د کوکنارو کښت پکې کم دی، دغه کښت صفر ته راټیټوي.
هغه مسؤلیتونه ډېر واضح شول. هر څوک به د دې مسؤلیتو پر اساس باندې له خیره سره د راتلونکي کال د کښت د کوکنارو د کښت محو لپاره لازم اقدامات اجرا کړي.
په کندهار کې د آریانا افغان هوایي شرکت پر مسولانو تور لګیدلی چې د مسافرو لسګونه بایکونه یې ورک کړي دي. پرون د نابینایانو ورځ ولمنځل سوه او له دولتي ادارو د دوی غوښتنې مطرح سوې.
دولتی اداره مسئولیت لري چې دوی ته باید د ژوند ټول سہولتونه آماده کړي.
د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. اجرائیه رئیس عبدالله نن سعودي عربستان ته د یوه هیات په مشرۍ ځي چې په دې هیات کې هم د افغانستان د اقتصاد د برخې او هم د سولې د هلو ځلو د برخې مسؤلان یې ملګرتیا کوي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د سعودي عربستان په رسمي بلنه نن دغه هیواد ته په سفر روان دی. له طالبانو او نورو دولت مخالفه وسله والو سره د سولې خبرې او له سعودي عربستان سره اقتصادي اړیکې د دې سفر د اجنډا مهم ټکي جوړوي. د سعودي عربستان په درې ورځني سفر کې له اجرائیه رئیس سره د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم او د علماو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف ملګری دي. د دوی ترڅنګ د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی چې پخوا یې په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو مشي کوله نن عربستان ته ځي. تر دې سفر یو ورځ مخکې په کابل کې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو خبر ورکړ چې د ملا محمد رسول د طالبانو د ډلې پلاوی د ملا عبدالمنان نیازی په مشرۍ په کابل کې د سولې خبرې مخ ته وړي. سناتور عبداللطیف نهضتیار وویل
د معلوماتو مخې ملا رسول ګروپونه هم سره الحمدلله راغلي په کابل کې منان نیازی مشرۍ باندې مذاکرات روان دي. خدای دې وکړي چې دوی هم یو مثبت پایلې او نتیجه ولري.
د افغانستان له دننه یو تن چې ځاني عبدالمنان نیازی معرفي کاوه ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې زموږ هیئت تر اوسه کابل ته نه دی تللی او د سولې په خبرو کې برخه نه ده اخیستې. سعودي عربستان ته په سفر کې له اجرائی رئیس سره د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل او د سوداګرۍ وزیر همایون رسا هم ملګرتیا کوي. د دوی ترڅنګ 22 ملي سوداګر عربستان ته ځي چې د سوداګرو د پلاوي مشي د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خان جان علي کوزی کوي. خان جان علي کوزی ازادي راډیو ته وویل
موږ کوشش کوو چې د دې د وتاق تجارت سره تفاهمنامه د همکارۍ امضا کړو چې په راتلونکي کې یو واسي قرارداد او پروتوکول د لپاره زمينه مساعده شي. دا اوس موږ د تجارت سعودي سره ډېر زیات کمزور دی. یو څه زمونږ غالۍ او تازه وچه میوه الکزي او د دوی نه مونږ البته پلاستیکي خام مواد د خپلو فابریکو دپاره راوړو. اکثره په دویم او دریم لاس باندې اخیستل کېږي یا په دوبۍ کې یا په بحرین کې یا په نورو هیوادونو کې.
خان جان الکوزي زیاته کړه چې په سعودي عربستان کې به د افغان سوداګرو د ستونزو مسأله د عربستان له مالیې وزارت او د سوداګرۍ د خونې له چارواکو سره شریکه کړي. همدارس به د افغان سوداګرو د ویزو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان حکومت له سعودي عربستان سره مخ یو تفاهم لیک لاسلیک کړی و چې د هغه له مخې به په زرګونو افغانان دغه هیواد ته د کار لپاره واستول شي. له اجرائی رئیس عبدالله سره د عربستان په سفر کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي، د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني او د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم ملګری دي.
پر راپور کې مو واردل چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن سعودي عربستان ته ځي او د دې سفر یو اصلي هدف له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو مسأله ده. عربستان په دې برخه کې څه مرسته کولی سي؟ دغه پرسنه د اجرائیه ریاست له مرستیال ویان څخه د مرکې په پیل کې احمد شیبر کړی ده. جاوید فیصل وایي
د افغانستان د سولې لپاره مهمه مسله ده چې په سیمه کې تروریزم حاویان د تروریزم له حمایت څخه خلاص واخلي. تر هغه چې د افغانستان د جنگ لپاره د افغانستان د باندې د تروریزم حمایت موجود وي دلته سولې راتګ نه ممکن دی. بینانت مشتراک شوه وی چې د سعودي چارواکو څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړي چې د سیمې په کچه د تروریزم پر ضد د حمایت پر ځای د مبارزې یو استراتیجی او یو فکر ایجاد کړي او همغږي ایجاد کړي تر څو تروریزم له منځه لاړ شي.
تاسو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې خبره یاد کړه فیصل صاحب، آیا مطلب مو پاکستان دی چې سعودي عربستان په پاکستان باندې فشار راولي تر څو د تروریستانو ځالې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت یې دا کوي په پاکستان کې د لمنځه یوسي؟
په دې کې شک نشته چې له بده مرغه هم هغه تروریستان چې افغانستان کې د افغانستان خلک په شهادت رسوي او عمل منفعت اساسات له منځه وړي د هغوی ملاتړ له هم په پاکستان کې دی او همالته روزنه ترلاسه کوي له هماغه ځایه پیسې ترلاسه کوي او ستراتیژي ترلاسه کوي تر څو افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي. ولې سعودي عربستان په سیمه کې د یو معتبر اسلامي هیواد په توګه په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي تر څو د تروریزم مخنیوی وشي. اوسنی جنګ په افغانستان کې یو نامشروع او غیر اسلامي جنګ دی چې د اسلام تر نامه لاندې مخته وړل کېږي. د دې لپاره چې د دغه جنګ نامشروعیتوب اعلان شي او دا عام شي او په دې برخه کې د سیمې په کچه باید کار وسي، ضروري ده چې د سعودي عربستان همکاري غوښتنه وسي.
تاسو یوې خواته وایسئ چې له سعودي عربستانه به د افغانستان اجرایي رئیس دا غوښتنه وکړي چې په سیمه کې د ترسانو پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي، بل لور ته لکه څرنګه چې معلومات لرو ټاکل شوی ده چې اجرایي رئیس پاکستان ته سفر وکړي، نو د پاکستان سفر هم د سعودي د سفر په ارتباط یو سفر دی او کنه هغه له دې سره ارتباط نه لري؟
دا بدن د تیر یو نیم کال څخه د افغانستان اجرایي ریاست یا اجرایي رئیس څو ځل د پاکستاني مقاماتو لخوا لیږل شوی دی. پاکستان لومړي وزیر بلنه استولې وه. بالاخره د دې سفر لپاره یو ځل تاریخ یا نیټه هم تعین شوې وه، ولې د کابل کې د لسم د امنیت رجال برجسته په پاکستان کې باندې د بیت وروسته د افغانستان اجرایي رئیس دغه سفر وځندوي. بالاخره هماغه سفر دی چې په راتلونکو اونیو کې په پاکستان ته کیږي، ولې هغه د سعودي عربستان له سفر سره هیڅ راز مستقیم یا غیر مستقیم تړاو نه لري.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل و چې سعودي عربستان ته د اجرایه رئیس د سفر په باب څرګندونه کوله.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې د آریانا افغان هوایی شرکت پر مسولانو تور لګیدلې چې د مسافرو لسګونه بایکونه ورک کړی دي. بلخوا د کندهار د هوایی ډګر مسولن وایي چې د بایکونو د ورک کېدو او له خلکو سره د ناسم چلند په تړاو د آریانا افغان هوایی شرکت سیمه ایز مشر محمد اشرف شریفي له دندې لیرې کړی دی. صادق رښتنی نور حال راکوي. سهار په خیر. له کندهاره را سره د ټلیفون مستقیم تماس کې است که اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سالی صاحب ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. وروسته تر هغه چې پر ټولنیزو رسنیو باندې په کندهار کې د آریانا افغان هوایي شرکت د مشر محمد اشرف شریفي غږیزه مکالمه چې د خپلو مشتریانو سره د سپکاوي څخه ډاک چلند کړی خبره سوه. د کندهار هوایي ډګر مسول احمد الله فیضي وایي چې نوموړی له دندې لیرې کړی. په کندهار کې د آریانا افغان هوایي شرکت پر مسولینو دا تور لګېدلی چې د مسافرو لسکونه بایکونه یې ورک کړي او بیا بېل دي چې د هغو سره د اصولو په چوکاټ کې چلند وکړي توهینه کوي. د کندهار دوای دګر مسول احمد الله فیضی د مسافرونو د بایکونو د ورکه دوه ستونزې تاییدوي، خو په دې اړه معلومات نور کوي چې په څومره شمیر بایکونه ورکسوي. د فیضی په وینا د بایکونو د ورکه دوه په مسله کې د خلکو سره د ناسب چلند په تړاو د آریانا افغان هوایي شرکت سیمیز مشر محمد اشرف شریفي له دنې لیرې کړي. ورکسوي بایکونه تر ډیره د هغو افغان مسافرو دي چې له بهرنیو هیوادونو اروپا، کانادا، امریکا او نور څخه لومړی دوبۍ او وروسته لاغزه آریانا هوایی شرکت کې کندهار ته سفر کوي. په کندهار کې د آریانا افغان هوایی شرکت دفتر ته هر ورځ خلک د خپلو بایکونو د پیدا کېدو په تمه ورځي، خو پر ځای دی چې د هغوی ستونزې حل سي توهینامیز چلند ورسره کیږي. فرید احمد بلوچ چې له کاناډا څخه لندن ته او له لندن څخه دوبۍ او بیا کندهار ته راغلی د خپل بایک د ورکېدو کیسه داسې کوي.
کوم وخت کندهار ته راورسېدم یو بس تم استا یو بایک منه ترانسپورټ شوی، هغه بس کې کنه وای ترانسپورټ شوی خو یو دواړه بنوي ترانسپورټ شوی. یو بایک یو رکتی ول ته په دوشنبه زنګ راواد بل پرواز راځي. دوشنبه باندې کوم پرواز رالی ما زنګ ورواله دغه نتیجه کې راتوله سا پرواز دستا دغه شام په دوبۍ کې د ترانسپورټ کې نه ولیدل شوی. موږ بیرته دغه کو دوشنبه پرواز پیټه زنګ راو شنبه پرواز د ټلیفون هم نه پورته کی داریانا شرکت د دوام درې مواد چې رااله ما چورته وای ما دیمته وای وي تخپل پسر باندې خبر ورسره وکړه تخپل پسر د امارات سره کمپلین وکړه. زوامه د اسما اخیری ډیسټینیشن په هر ملک شي اخیری ډیسټینیشن د دې مسولیت لري چې تاسو بایکونه تاسو در پیدا کی کنه سپی دا کوله دی اکل هغه اصول د اصول پر لار باندې هغه کمپلین کم تحقیق څه وکړي چې دا بک د چا سره دی اوس دای ماته وای ته خپل بسر باندې دغه وکړه.
بلې، د ایوازي فرید احمد نه دی چې بایک ورکسوي، بلکې ویل کېږي چې په تیرو څو میاشتو کې د شاوخوا شلو کسانو بایکونه ورکسوي. په خپل اشرف شریفي چې اوس د آریانا افغان هوا شرکت د سیمایز مسولیت څخه لیرې شوی د شلو بایکونو د ورکېدو خبره نه مني، بلکې دی وایي چې ایوازې یو یا دوه بایکونه ورکسوي.
د هغو مسافرو د بایکونو سره چې بایکونه ورکسوي هغوی ته به څه تاوان ورکول کېږي د هوایي ډګر د مسولانو یا هم د دې شرکت د چارواکو لخوا څخه؟ که یا
دوی عمومی خبر کوي چې یو اندازه پیسې دغه بیکونه د ورکېدو لپاره سه، خو اصلا میاشت میاشت وخت نیسي چې دوی دغه خلکو ته چې بیکونه ورک سوي دي دا وعده ورکوي چې ستاسو بیک پیدا کیږي.
په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال صادق رښتنی وو. تاسو ازادي رادیو ته غوښیست روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د ورکو عزیزانه د لټي پروګرام یو برخه جوړوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جمیل احمد له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د ملي یووالي حکومت له مشرانو غوښتنه کوي چې د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړي. په زیات ګڼمیشتو سیمو کې ماشومان له زده کړې بې برخې پاتې دي. لطف الله لیکلي چې د اروزګان ولایت په اجوري ولسوالۍ کې ټول ښوونځي تړلي دي. له ولسمشر نه هیله کوي چې دلته ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. محمد رحیم اڅکزي به د کندهار له امنیت قمندان جنرال عبدالرازق څخه هیله کړې چې په اروزګان ولایت کې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه ذبیح الله له کندوز لیکلي له وسلوالو طالبانو او دولتي پوځیانو هیله کوو چې له ملکیانو د سفر په توګه استفاده وکړي. له زیاتو جګړو ستړي یو. دغه راز یعقوب نورستاني په خپل پیغام کې له دولتي چارواکو هیله کړې چې د وینې تویدنې د مخنیوي او د سولې د ټینګښت لپاره دي له هرې ممکنه لارې استفاده وکړي. اسلامیر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې افغان دولت په کار دی د دین په چوکاټ کې له دولت ضد وسلوالو د سولې خبرې پر مخ بوځي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا سمکنی ولسوالی په شهرنه او بازار کې د روشن مخابراتي شبکې کوم آنتن نشته. هیله د دلته د شبکې فعالیت پیل کړي. او له خوست نه سرحدي منګل له سوداګرو غوښتنه کړي چې د ژمي په درشل کې له بېوزلو کورنۍ سره مرسته وکړي.
د نړۍ 15 هغو هیوادونو چې اقتصادي په چټکۍ سره په وده کې دی د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د برازیل، روسیې، هندوستان، چین او جنوبي افریقا مشرانو پرون د هند په ګوا ښار کې په خپله سرمشریزه کې پر هغو لارو چارو هم خبرې وکړې چې په افغانستان کې ورسره امنیت ټینګېدلی سي. احمد شیبر رپورټ لري.
د بریکس یا د نویو اقتصادي ځواکمنو هیوادو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. په دې ټولنه کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. د دغو 15 هیوادو مشرانو د یکشنبه په ورځ د خپلې غونډې په پای کې چې د هند په ګوا ښار کې و اعلان خبره کړه. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی په افغانستان کې روانو امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري او د ملي روغې جوړې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې ستایي. په اعلامیه کې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سود او له تروریزم او مخدر موادو څخه د افغانستان د ژغورلو پر هڅو ټینګار شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی د بریکس هیوادو د غونډې په پای کې په خپل وینا کې پاکستان په مستقیم ډول یاد نه کړ، خو وی ویل چې د ترهګرو روزونکو او ساتونکو هم د ترورستانو په څیر دي.
وی آلسو اګریډ دټ دوز هو نرچر شیلټر سپورټ
موږ همداراز موافقه وکړه چې هغه کسان چې تروریزم او دغه سي سخت زړلو ځواکونو ته ډوډۍ ورکوي، ساتي او ملاتړ کوي، په هغه اندازه زموږ لپاره ګواښ جوړوي لکه خپله تروریستان چې دي. د هند سریاظم تر دې یو ورځ مخکې هم د پاکستان د نوم له یادېدو پرته دغه هیواد د تروریزم مور بللی و. د بریکس د غونډې برخوالو وویل پیاوړي افغان ځواکونه او فعال امنیتي او دفاعي ځواکونه په دغه هیواد کې ثبات راوستلی شي. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د افغانستان په اړه د ګوا په غونډه کې د سیمې د هیوادو ترمنځ د هغو سازمانونو د هڅو غوښتنه وکړه چې افغانستان هم غړی دی، لکه د شانګهای او آسیا زړه سازمان. همداراز د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ډله ییز امنیتي سازمان د هڅو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ ځینو مطبوعاتو ته کتنه کوو. کاناډایي آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال پرون یک شنبه په هلمند ولایت کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د درې کلنې فاطمې یادونه سوې چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې خبریال ورسره کتلي او د وسلوالو طالبانو د راکټونو په حمله کې ټپي سوې ده. په لیکنې کې هلمند د تریاکو د کښت او تولید ستر مرکز یاد سوی چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد هم و. د ډیجیټل ژورنال په لیکنې کې وړاندې راغلي هلمند ولایت د څو کلونو لپاره د بهرنیو ځواکونو یو عمده مرکز و، خو اوس په ناامنه سیمه بدل سوی او اوس د ولایت د ټولو برخو د سقوط خطر سته. د لیکنې په حواله د سختو جګړو له کبله په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور کسان مجبور سوي محاصره سوی مرکز لشکرگاه ته پناه یوسي چې په دې ښار کې بشري ناورین رامنځته کړی دی. په مقاله کې لولو د فاطمې پلار بسم الله چې دا یې په غېږ کې وه په امیر جنس روغتون کې ویلي اته اولادونه لري. په نادلي ولسوالۍ کې ژوند کاوه. کور یې د جنګ په لومړۍ کرښې کې و. هغه ویلي چې یو توغندی یې پر کور ولګېد او هر څه یې وربرباد کړل. ډیجیټل ژورنال خپرونه زیاتوي په وروستیو میاشتو کې لشکرګاه ته شاوخوا 15,000 کورنۍ د جګړو له کبله ورکړه سوي دي. په لیکنې کې هلمند د افغانستان تر ټولو لوی ولایت یاد سوی چې پاکستان او ایران ته د سختریزو وسلوالو د ور اوښتو لپاره خوندي لارې ورڅخه تیرې سوي دي. هندي ورځپاڼې د هندو په خپله تازه ګڼه کې د نوي ډیلي لپاره د افغانستان د سفیر شهید محمد ابدالي د وروستیو څرګندونو په حواله لیکنه خپره کړې ده. د ویلي چې دا مهال 16,000 افغان محصلان د هندوستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي چې دې مسئلې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري راکړې ورکړې زمینه برابره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنې کې ویل سوي چې په افغانستان کې تر 2002 میلادي کال راوروسته څه باندې 200 پوهنتونونه جوړ او تاسیس سوي دي. شهید محمد ابدالي ویلي افغانستان له هندوستان سره دوستانه اړیکې لري او د کلتوري تبادلې له کبله دغه اړیکې نورې هم پیاوړې سوي دي. د نابینایانو نړیوال ورځ د سپینې امسا تر نامه لاندې پرون په کابل کې د افغانستان د نابینایانو د ټولنې لخوا ولمانځل سوه. دغې ټولنې له افغان حکومت څخه خپلې غوښتنې هم مطرح کړې. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
روغتیایي خدمتونه، ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو ته لاسرسی او د نابینایانو د پوهې او توان سره سم دوی ته د کار او فعالیت د زمینو برابرول او داسې نورې هغه غوښتنې دي چې د افغانستان د نابینایانو ټولنې له حکومت څخه لري. د افغانستان د نابینایانو د ټولنې مشرانو دا غوښتنې د سپینې امسا تر عنوان لاندې د نابینایانو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې له حکومت څخه وکړې. دا غونډه چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه پکې د نابینایانو د مسلکي لیسې پر زده کوونکو او ښوونکو سربیره په لسګونو نورو نارینه او ښځینه نابینایانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د نابینایانو د ټولنې رئیس شاهین وویل
عدم دسترسی به خدمات صحی بخش چشم باعث عظیم میشه که
روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د دل عمل کیږي چې په هیواد کې د نابینایانو شمیر زیات شي. د قانون او حقوقو لپاره چې موږ کوم ځای لرو موږ په دغو ځایونو کې ځانونه نه دی لیدلی او پام ورته نه دی شوی.
د دې ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل ښار د دارالامان پر واټ د نابینایانو یوه لیسه فعاله ده چې د ښار د نورو ناحیو د نابینایانو شمیر ته په کتو سره ټول ښار ته کافي نه ده. د نابینایانو ټولنه وایي اوس مهال په افغانستان کې د نابینایانو شمیر شاوخوا 400,000 ته رسیږي چې هر کال دغه شمیره زیاتیږي. د عامې روغتیا وزارت د دې شمیرې د زیاتېدو لامل ناامني، ډول ډول ناروغۍ، اقتصادي ستونزې او داسې نورې ګڼي. ځینو نابینایانو ویل د اساسي قانون د موادو له مخې حکومت ویلي چې د نابینایانو د پوهې او توان سره سم به دوی ته د کار او فعالیت اسانتیاوې برابرې کړي، خو دغه ژمنې تر ډېره نه دي عملي شوي. د محمد رفیق قادر سرباز په نامه یوه نابینا آزادي راډیو ته وویل
غیر معیاری بودن سرک ها، اماکن و ساختمان
غیر معیاری سرکونه، کورونه، ودانه او داسی نوری سربیره پردی چی دیر نبینایان پوه لری زده کلی دی خو کار ورتن پیدا کیگی. پا مجموع کی حکمت نبینایانو تا دا سانتیه و دا برابر اولو ذهنیت نلری ستونزی دوم ردیری دی چی استاسی پروگرام به ظرفیت و نلری.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو د سوکالۍ په هدف نافذ شوي قوانین د پلي کېدو په حال کې دي او د وخت په تیرېدو سره به په ستونزو کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد آزادي راډیو ته وویل
کوم قانون چې په 1900 کال کې توشیح شو په دې قانون کې اړوند دولتي ادارې مسؤلیت لري چې دوی ته باید د ژوند ټول سهولتونه آماده کړي. دوی ته مکتب برابر شوی دی، ځینې وخت خپله د کار او ټولنیزو چارو وزارت دوی ته د ترانسپورت زمینه هم برابره کړې ده. دوی که تقاضا وکړي د حرفوي دنیاوی زده کړ مرکزونو ته شامل دی. دا بهترین یو قانون دی که چیرې دا قانون تطبیق شي دوی ته به انشاءالله ډیر سهولتونه برابر شي.
په غونډه کې په افغانستان کې د خوړو او روزنې د نړیوالې مؤسسې رئیس سټیون کوون په خپلو خبرو کې پر نابینایانو ټینګار وکړ چې زده کړې وکړي، مهارتونه زده کړي، له دې لارې ځانونه پیاوړي او د نورو له احتیاج خلاص کړي. د افغانستان د نابینایانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 2011 میلادي کال وروستۍ ارزونه چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا شوې ښیي چې په ټوله نړۍ کې څه باندې 280 میلیونه کسان د سترګو د لید له ستونزې سره مخ دي چې 9.5 میلیونه یې په بشپړه توګه څه نه ویني. د سپینې امسا ورځ له 1950 میلادي کال راهیسې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د نابینایانو د نړیوالې ورځې په نامه نمانځل کیږي.
د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبی افریقا مشرانو د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په رسمي سفر د یوه هیئت په مشرۍ سعودي عربستان ته ځي. په زابل کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون یو خبریال یعقوب شرافت تېر ماښام ووژل سو. ایرانی چارواکي وایي د ماډلونو د شبکې یوولس غړي نیول سوي دي. ویل سوي چې دې ډلې بربند تصویرونه خپرول. امریکا او بریتانیا په یمن کې له شرط پرته د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د عراق صدراعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې یا داعش د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا دا ګواښونه رد کړل چې ویلي دي له روسیې هکرانو به غچ واخلي. او هغه یغن چې ترکیه ملاتړ کوي له داعش څخه یې د سوریې یو مهم ښار ونیوه. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام. په افغانستان کې د سهار 8:02 کېدونکي دي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي پر داسې یو پلان کار کوي چې له مخې به یې په شپږو هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر کړي چې دغه بوټي پکښې کم کرل کېږي. د دغه وزارت چارواکو رسنیو ته وویل چې دوی د دغو ولایتونو له چارواکو سره د مشورتي ناستو لړۍ پیل کړې ده. بلخوا ولایتي چارواکي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دغه اقدام ګټور بولي. تفصیل د محمد واصل وصال په راپور کې.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په شلو ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي، خو د دوی تمرکز تر ډیره په شپږو هغو ولایتونو دی چې کوکنار پکې کم کرل کېږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره دوی د نشه یي توکو د کښت د مخنیوي په هدف د شپږو ولایتونو کابل، کاپیسا، جوزجان، بغلان، بلخ او هرات د ولایتي امنیتي او نورو اړوندو ادارو سره د مشورتي ناستو لړۍ پیل کړې ده. دوی وایي د دغه ناستو په پایله کې غواړي داسې یو پلان جوړ کړي چې په عملي کېدو سره یې په یادو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر شي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی په کابل کې د کابل او کاپیسا د ولایتونو د مسؤلینو سره د مشورتي ناستې په پای کې وویل هڅه کوي په دې برخه کې د وی لازمي همغږۍ لپاره خپل اهداف ته ورسیږي او د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
هڅه کوو سږ کال ډیره همغږي رامنځته شي او موږ له دې لارې وتوانیږو خپل اهداف ته ورسیږو. موږ د کوکنارو د کښت د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره د ناستو دغه لړۍ پیل کړې او دا ناستې دوام لري. زموږ هدف د دغو ناستو څخه په یادو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر کول دي.
اغلی عظیمی وایي دوی کوښښ کوي چې کروندګرو ته د کوکنارو پر ځای بدیلې لارې چارې برابرې کړي تر څو کروندګر د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو تل دا ویلي چې نشه یي توکي د تورستي ډلو لپاره یو عایداتي منبع ده او د افغانانو د ژوند په بیه تمامیږي. افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې په ګډې همکارۍ هڅه کوي تر څو په هیواد کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، خو سره له دومره هڅو بیا هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشه یي توکو لوی تولیدونکی هیواد دی. په ورته وخت کې د کابل ولایت مرستیال والی محبوب الله محیبی دغه ډول مشورتي ناستې خورا مهمې بولي، وایي چې د داشن ناستو ګټه دا ده چې د لاسلیک شوو هوکړه لیکونو له مخې مسؤلین او اړوندې ادارې خپلو مسؤلیتونو ته ځیر کیږي
او دغه ناسته موږ ته ګټه راورسوله په دې چې هر څوک خپلو مسؤلیتو باندې واضح پوه شي. هغه دغه تفاهم لیک یا د هوکړه لیک په ترڅ کې موږ امضا کړل، لاسلیک هم کړل او هغه مسؤلیتونه ډېر واضح شول. هر څوک به د دې مسؤلیتو پر اساس باندې له خیره سره د راتلونکي کال د کښت د کوکنار د کښت محو لپاره لازم اقدامات اجرات وکړي.
شمیرې ښیي چې په هیواد کې د مخدره موادو کښت او قاچاق د تیرو 15 کلونو په پرتله په بېساري توګه زیات شوی دی، خو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وزیره د نشې توکو کښت او قاچاق یوه ملي ستونزه ګڼي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې د دغې ناوړې پدیدې په وړاندې مبارزه کې له دوی سره همکار واوسي. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د همدې خبرونې په پایل کې مو د راپورونو په برخه کې واوریدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس د یوه هیئت په مشرۍ سعودي عربستان ته نن ځي. له دولت ضد وسلوالو ډلو سره د سولې مسله به یې د خبرو په اجنډا کې شاملوي. دا راپور مو هم درلود چې د بریکس ډلې غړي هیوادونو د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. که په دې اړه غواړي چې په نور تفصیل خبر سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ورکو اځنه د لټې پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر رسنیو ته د حکومتي چارواکو لخوا د معلوماتو ورکولو د بهیر د ګړندیتوب په مقصد نوی فرمان ورکړی دی. د دې فرمان له مخې لوړ پوړي دولتي چارواکي، وزیران او والیان مکلف دي چې د اړتیا وړ معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دغه فرمان وزیرانو او والیانو ته سپارښتنه کوي چې په هر میاشت کې د خپلو اجرااتو راپور د چارو ادارې ته ورکړي. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
د والیانو په ګډون د ټولو دولتي ادارو مسؤلان مکلف دي چې وروسته له دې د اړتیا وړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشر نوی حکم چې وو مادي لري په کې راغلي چې معلومات ته د لاسرسي د څار د کمیسیون په مشوره باید د محرمیت لپاره د معلوماتو د ویش معاصر طرز عملونه جوړ شي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري د یکشنبه په ورځ د دغه حکم د شریکولو پر مهال یوې خبري غونډې ته وویل
قانون د لاسرسي په اطلاعات نافذ بوده
دی. وی اطلاعات ته د لاسرسي قانون نافذ دی او وزیران، دولتي چارواکي او والیان مکلف دي چې معلومات ته د لاسرسي د څار د کمیسیون په مشوره د محرمیت لپاره د معلوماتو د ویش معاصر طرز عملونه جوړ کړي. او یاد چارواکي باید په میاشت کې یو ځل د خبري ناستو له لارې د خپلو ادارو د پرمختګونو او فعالیتونو خلک خبر کړي،
برای مردم اطلاع رسانی کړي.
د پلاس حل کړی چې تر دې مخکې خبریالان اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ ول او له دې عملی شکایت درلود. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه وایي چې په ځینو مواردو کې امنیتي مسؤلان له خبریالانو سره د اړتیا وړ مواد نه شریکوي او ان په دې برخه کې خبري یالان له تاوتریخوالی سره هم مخ شوی دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ د بنسټ رئیس صدیق الله توحیدی په دغه خبری ناسه کې وویل چې د ولسمشر دغه حکم باید ژر پلی شي. خغل توحیدی وایي که دغه حکم پلی شي نو دوی هر کله کوي.
هنوز هم ادارات دولتی
دی وی تر اوسه هم کېدای شي دولتي ادارې د خپل معلوماتو د طبقه بندۍ توان ونه لري. په حکم کې چې کوم څه د محرمیت پاړه راغلي دغه محرمیت معلومات ته د لاسرسي په قانون کې وضاحت لري او معلومات ته د لاسرسي کمیسیون د دغه قانون د طرز عملونو او میکانیزمونو په پلي کولو کار کوي. زموږ هیله له ولسمشر څخه دا ده چې دغه قانون دی ژر تر ژره پلی شي. له همدې امله دغه حکم صادر شو، موږ یې ملاتړ کوو. د ولسمشر نوی حکم دغه شان د مرکز او ولایتونو په مسؤلانو دا مکلفیت زیاتوي چې هر ورځ شاوخوا 15 دقیقې د خپلو کارونو او فعالیتونو په اړه خپلو ویاندویانو ته معلومات ورکړي. د دغه حکم د پلي کېدلو د ضمانت لپاره ولسمشر د چارو ادارې ته دنده سپارلې چې د موادو له پلي کېدلو څخه یې څارنه وکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریلی وسی د دې بیا موږ تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړی، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاند ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، په وار وار مو په ازادي راډیو کې ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي چې له خپلو کورنیو او دوستانو سره یو ځای شوي دي. خو له بده مرغه داسې کسان شته چې زموږ اوریدونکي ځوروي، او یا خو هم دا چې ورته وایي چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شوی دی، دلته راشي او خپل عزیز تسلیم شي. دغه دوستان کله چې هلته ورشي، نو هغه چا سې ورته تلیفون کړی د تلیفون شمیره نه اخلي او زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي. له دغو دوستانو څخه هیله کوو چې پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ورونو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګرانو دوستانو، راځئ چې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واري بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 12 12 14 15. تاسو زموږ غاک له ازادي راډیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درواورو، په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ورکو شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات لري. لومړی به هغه یو تلیفوني پیغام راواخلو کوم چې په نامه د احمد د هلمند له ګرشکه ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دی وایي چې د یو شخص په هکله چې نوم یې محمد آغا او د ګل آغا زوی دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
هلو، السلام علیکم. دا احمد د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو نفر دی، هغه محمد نومیږي، د ګل آغا محمد آغا د ګل آغا زوی، د جلال آباد ولایت خالي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. زار بنګي دی زیاته دوستانو سره هیله کوم چې ما سره تر دغه لمبر باندې اړیکه ونیسي. زه ازادي راډیو ته هیله کوم زما پیغام ډېر ژر خپور کړي. زما د تلیفون شمیره ده 0000 340 00 3 41. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، راځي چې اوس بل تلیفوني پیغام واورو، په کوم کې چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. دغه ورک شوی عزیز عبدالواحد نومیږي. د عبدالواحد په هکله زموږ ګران ورور جمعه ګل خپلواک معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. جمعه ګل خپلواک یم، د هرات نه اړیکه نیولې. د هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ ته زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی. چې دی خپل وایي چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ یم. دا دوه کاله کېږي چې دی دلته اوسېږي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي، په دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي
ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. ګرانو اوریدونکو، که تاسو د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانه ورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېدو تلیفوني پیغامونو ته، په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو دوست د جمعه خان په نامه باندې شل یا تقریبا 21 کاله وخت یا 22 کاله وخت کېږي چې له کوره سره نادراکه د ورک ته ترۍ تم ده. د طالبانو په حکومت کې ترۍ تم شوی ده. نو که دی د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورته د دغه جمعه خان په اکله معلومات یې هم دي و دغه شمیرې ته زنګ ووهي. 0 5 2 0 2 2 4 5. خپل شمیره یو ځل بیا وورونو ته تکراروم. 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کشر ورور قاری عبدالسلام مظلوم یار. وسلام.
زه ګلالی د جنگل ترالیزی سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې تقریبا 8 کاله چیز نه دراکه دی او اسادې لږ کمزوري دی. هر چا ته که معلومات وي پر دې نمبر کې موږ ته زنګ راووي. 0 0 2 3 8 2 5 2 5 9 2. پر دې نمبر کې موږ ته ټلیفون راووي چې هر چا سره معلومات وي یا په کوم ځای کې دی رنجي مسترجي پر دا نمبر رابطه ونیسي. بیا د تکرار کوم. 0 0 2 3 8 8 2 5 2 5 9 2. پر دې نمبر کې موږ سره رابطه ونیسي. نوم یې غمی دی، شخص نوم یې نور احمد دی او مشهور په غمی دی. موږ سره پر دې نمبر رابطه ونیسي چې هر چا ته معلومات وي.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زما یو وراره ده، باران نمیږي، 15 کاله کېږي چې له کوره سره ترۍ تم ده. د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ ته نه ده نشته. که هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي نو ودغه شمیرې ته دي د خدای په رضا باندې زنګ ووهي. 0 5 2 0 2 2 4 5. خپل شمیره یو ځل بیا ټولو ورونو ته تکراروم. 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام.
زه جمله ګل محمد د حاجي صاحب خان زوی د حاجي ابوغفاره کمسۍ د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د شادي د رباط د سشنبې د میلې سره اوسېدونکی یم. زما یو زوی ورک دی، تقریبا د کوچني اختر د میاشتې د 15 څخه د کوره وتلی. په دلاران کې دغه څخه نادراکه دی. د هر چا سره چې کوم معلومات وي وروره ما ته معلومات راکړي، ډېره مهربانو به یې. عمر تقریبا د 12 کال دی، زیات کم نوم یې احمد الله دی. دغه لمبر یې دی، ګورې په دغه شمیرې سره ما ته ټلیفون راوکړي، ما ته خبره رسي انشاء الله. 0 0 8 3 8 2 1. بیا تکرار د لمبر. 0 0 8 3 8 3 1. دا یو لمبر دی. بل لمبر د تیسو چې زموږ د کور سره دی، انشاءالله موږ معلومات راکړي. 0 2 0 2 8 5 2 8 4 1 6. تکرار د لمبر د تیسو ګورئ. 0 2 0 2 8 5 2 4 1 6. یا مثلا شپانه اخره یا ولس دا د پیسو نمبر دی کولای شي مفت بس خبر ورکړي. بل نمبر 0020 بیا اته نه یو دوه ور نه نه یو
تاسو د موږ یو وړکی ماشوم رک دکه چا لیدلی وي. نوم یې احمد جاوید نوم یې دا د پلار نوم یې عبدالرحمن دا د خوست ولایت کښې ده د ورغه کلي عالي لیسې خوا ته کور ده. که چا موندلی یا دې راولي او سره اړیکه ونیسي 0028 2 9 8 8. دې اړیکه باندې موږ سره اړیکه ونیسي. یوړکي نوم ده جاوید نوم یې ده او پلار نوم یې عبدالرحمن ده. بس خوست ولایت ته دې وستاري او دې نمبر اړیکه دې بیا ونیسي 0028 2 9 8 8.
حاجی عبدالکریم اسدزئی د کندهار ولایت سرین بولدک د ولسوالۍ او د بیچ بارډر تاسو سره په تماس کې یم. زما یو بچی وکړي ډېرې ستړی کړی یم. 22 میاشتې کېږي 15 کالو دی. رنګ سوربخون دی. نوم یې محرم دی. د هر مسلمان ورور ته که په حکومت کې که په رعایت کې زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. ټلیفون شمېرې یې اوله شمېره زما ده 0 8 2 8 1 1 4 0. بله شمېره ده 0 8 1 4 5 0. بله شمېره ده 0 8 0 2 4 8 8.
بله السلام علیکم. زه رزیم احمد هلمند ولایت نظر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دوه یو ورور یو اخ د پروس کال د په شعر باندې د نظر ولسوالۍ د بنظر څخه نادره کسوي دي. ورور مې ګل احمد نومېږي او اخ مې سردار نومېږي. د ګل احمد پلار نوم مزغلس او د اخ د پلار نوم سروار دی. چېر مسلمان ورور په داړه معلومات لري ما ته ټېلیفون په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 8 0 6 0 2 8 3. د ټېلیفون بله شمېره 0 8 0 8 3. ټېلیفون شمېرې بیا لاړهم 0 8 0 6 0 8 3.
بجی السلام علیکم. زه رحمت الله د هلمند ولایت د سنګیل ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زموږ یو دا کار زوی تقریبا د 2 کاله مخکې د هلمند ولایت د ورجی ولسوالۍ کې د پوستي به هلته نادرکه شوی دي. که چیرې یو څوک زما دغه پیغام اوري او یا هم هغه زما دا کار زوی اوري په دغه شماره چې زما سره تماس وایي زما تلیفون شماره ده 0 8 0 2 4 1 5 2 0 1. یو ځل بیا
0 8 0 2 4 1 0 1 0 2 0 1. د سنگین د ولسوالۍ دی. نو مهرباني دی وکړي په دغه شمېره دې موږ سره زنګ ووهي. شمېره وایم 0 8 9 5 3 3 2 9 4 5. شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 5 9 3 9 5 4. د خپله شیرینی دې وغواړي هر چا سره کوي که په افغانستان کښې وي که په ایران کښې وي که دی خپله زما غږ اوري مهرباني دی وکړي په دغه شمېره کې موږ سره زنګ ووهي. وسلام د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
زما نوم محمد ګل دی. پلار نوم یې عبدالمنان ولس په نامه غږ کوي. دا 18 کاله کېږي چې ورک دی. د دغه معلومات د پلار نوم یې عبدالرحمن دی. عبدالجبار حضرات خوشتلي ورونه دي. که چا دا معلومات په دغه شمېره دې ما ته حال وکړي 0 3 2 2 3 5 9 5 8 0 3 2 2 3 5 9 5 8.
دا خبره د غفور په نامه دا یو کار کېږي چې سړی نادرکه شوی دي. هېڅ معلومات چې سره په دغه شمېره زنګ را ته ووایي 0 8 2 5 4 2 5 1 5. په دغه سفر باندې به هېڅ تلفونو سره معلومات ونیسي 1 لک افغانۍ مکمل دي ورکوو. السلام علیکم.
وروز ما دغه پیغام دی دغه مسلمانان ورونه چې دغه خپل پیغامونه خپروي او بیا د خپل د ټلیفون نمبر وایي نو دا زما پیغام ته چې وټول ته ورسېږي چې دا خپل پیغام د ټلیفون نمبر دوه او درې واره تکراروي او پاتې جسوله ډېرې ښه په سایه په سایه په نرمه نرمه توګه تکرار کړي چې خلک یې څه په سا سا د لمبر یا نوشته کې او یا په خپل ټلیفون کې ووایي. وسلام.
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
السلام علیکم. زما نوم دوستمر دی، د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور دی اته کاله کېږي، ما څه نظاره کړې د دغه شلپور شماره صفر اویا یو یوولس اته ویشت. سلام.
ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرور د داوود د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د خروټو اوسیدونکی د عزیز ناجان د کلي. زما یو ورور یو شوی دی د فیروز په نامه، دیرش کلن ځوان دی. د دیارلس کاله کېږي چې د اعصابو تکلیف لري. دوې میاشتې کېږي چې دی له کوره تللی دی، هېڅ درک یې نشته. که هر مسلمان ورور لیدلی وي یا خارج کی یا داخل کی یا مڑی یا جندی مستد معلومات پر لغا شمیرہ رکھی زلکور مذہب رکھا انتظار کی جد آزادی را دیو تم جدرے جلو کرے دی چیز مر آواز جنہ دخپور کرے مستد انتظار کی چیز آزادی را دیو دا از مر خبر نشر کی از مر شمیرہ داری کی شمیرہ دا غد سپر خارجی شمیرہ دا پاکستان سپر سپر دنوی یو دیر در دیر دیارلس نیوی یو آتیا سپر سپر دنوی یو دیر دیارلس در دیر دیارلس نیوی یو آتیا.
ہلو، السلام علیکم. محمد اقبال کندھار وغیرہ پنجابیوں نے خبر مسلمان میری دوانیم کالا کی زخمال کورن را دبی مچانا دا مار کبنی زخمان خراب کتر ارسو سے دخبار معلومات تری مار رجی بدا غیر خمبار زنگ ہوئی سپر آویا و ارسا تایا یو سلو جوئی.
السلام علیکم. زد علمان ولایت خانشین و لسوالی سر سای سر بتماس کیا ما زما یو برادر دی، دا ورخه وی دی پنځه کاله کېږي. نوم یې صفی محمد دی. که په دغه لمبر باندې بیا ما ته زنګ ووهي، صفر اووه، صفر پنځه، صفر درې، یو پنځه، څلور شپږ.
زه علی محمد دی، پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ دی. ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. داسې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله د مخ له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوته مخ کې زخمي شوې، بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ خپل اوري او یا یې د پېژاندې اوري، د معنوي ورورې له مخې د لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده: صفر او سو پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش.
ہلو، السلام علیکم. مایو ورور دی، اصلی نوم یې احمد شاه دی، مشهور شوم احمد شاه دی. په څلور کال کېږي د کندهار ولایت زنیم ناحیې څخه نادرکه شوی دی. که هر څه ستا معلومات لري دا فتنش ملج مصر سماعت لینسه صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت. موږ د ازادۍ راډیو څخه ډېر خوشحاله.
ہلو، السلام علیکم. سوال سے خبر کم جاتی ہے باغران برادر شیلا براج احمد دا پنجلس کا لکیر نظر آتا دی مست چوک تک لپل مرا کے ملوی دی پیدا مو کے دل تدی وہ اچ معلومات کو ہم نہیں مدا تے در رخ پور کے دا مرا دل براج احمد نام چ دے ہر جای چ دے کے خپل دے کے بل مسلمان اور سی سین زوان دے دا دے شلو پن دو وش کالو بھئی تقریبا کبل ای زرتا ی خدا سی پنجلس کا لکیر شیدا حکومت چ راغلی دا کرزی پر اور کے ورک شوی دی نو کار زاین څخه درکاو دي د جما شغال شخون خو دې د برادش کې موږ گزاره کو د لته د لورونه دي ډېرې نو خالق خو نه عبد الغنی دی او د خپل درجه کوم چې بلورو عبد الوهید د اصل د باغران دي د پراته دي نو دا چې د خبرونه خبره کوي او دا موږ خبره خبره کوي د ازادي راځي او دا موږ ورو ورو راځي او شي نو خو سلام ورو د نمبر دی بس دا نمبر څه پرواز له سره یو شپږ درې یو نه
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
سلام و برنامه ساعت 9.